السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو بیا هم زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې له چې د خبرونې بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د ول په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوخته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوخته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سکال پایله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسناد خبري اژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دو کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې دیوال به 4 متره لوړ او همدارس به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د ایران په شمال ختیځ کې د سرحدونو د بندولو پلان د 2023 میلادي کال په مې میاشت کې پیل شو او ټاکل شوی چې په 3 کلونو کې بشپړ شي. د دې پلان د پلي کولو لپاره د ایران د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان ته $3 میلیارډ ورکړل شوی دی. د ایرانی چارواکو په وینا له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال او اغزن سیم هدف د خلکو د غیر قانوني تګ راتګ او همداراز د وسلو او مخدره موادو د قاچاق مخنیوی دی. د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله خبرداري ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات بل پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بي ځواب پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمن او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لورې د یو تروریستي سازمان په توګه نومول شوی مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. شکر یوه اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو. له هغې وروسته د سخت دریځ حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یوه برید کې ووژل شو. د حزب الله مشر وویل تهران ځان مکلف بولي چې دغه برید ته ځواب ووایي او دښمن په ډېره ویره کې دې ته منتظر دی. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د لبنان حزب الله او اسرائیل ترمنځ تل پر یو بل بریدونه کېږي. رویتاس خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی چارواکو له قوله ویلي چې د روسیې ولس مشر د ایران مشر علي خامنهي ته یو پیغام استولی چې په هغه کې په اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبه پر ورځ رویتاس خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دوو ایراني سرچینو له قوله ویل شوی چې ایراني چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنګي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. رویترز وایي چې په دې اړه کرملین د دې آژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو د روسیې ریا نوویستي آژانس تایید کړی چې شویګو د تهران د سفر په لړ کې د اسماعیل هانیه د ترور په اړه خبرې کړې دي. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي. د توکیو د عادي طبي ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د آمو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي د دې سیند د اوبو د ډیرېدو له کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي.
دلته په زرهاو جریبه ځمکې دا خوانه دې خوا ته اوختي دي، د چا ځمکې نورو ته اوختي دي، د چا ځمکې سیند ویوړلې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی.
چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه یو ساعت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانانو باندې دي دوی.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د میدان وردګ یو شمېر ښځینه اوسیدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه یې د میراث حق نه ورکوي.
سق غارم ورونه مې میراث حق نر کیوي، زه تیز خپلم ضرورت توغه ورتلارم.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د مینیسوټا والي تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي، نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سیند په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکو وایي چې زرګونه جریبه ځمکې د امو سیند اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سژنۍ او ورشتونو د امو سیند د اوبو سطح لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې ځمکې له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د AKI پرس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخه ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنکړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه ځمکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکي جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده، دلته په زرهاو جریبه ځمکه چې دا خوانه دې خوا ته اوختي دي، د چا ځمکه نورو ته اوختي دي، د چا ځمکه سین ویوړلې بيخي لا اوس ډیره زیاته.
جاوید همدارس وایي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نور ځکه به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطح د لوړوالي له کبله ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مو د سینو بچری نن سره بخیر ډیر شوی دی او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سین هغه کې خارې او لري آباد کې غبیته سین لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوري ان در دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د امو سیند د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازې پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بل کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سیند غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو غوړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نوراله طالب چارواکو غواړي چې د امو سیند د اوبو د مخنیوي لپاره د سیند په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سیند امو سیند د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زرت زره خدای خو کې زرت زره د کار لارې تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتیپی او کلدار ولسوالیو اوسیدونکي هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوي لپاره له هلو ځلو سره سره د دوی مځکې او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولي دي. کورونه، ښوونځي، جوماتونه او کرنیز مځکه یې ور ویجاړه کړې ده. سژني ورشتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بې ساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیز مځکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منع شوي دي. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشارې سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نه سو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدېږي. اصل رقم هو بهاني کیږي او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کیږي، هغه ډیپورت کیږي، هغه له ډېر سخت شرایطو څخه له ایران څخه ایستل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي:
منګه چې چیرته کور واخلو، منګه په شکی دوان ډیر اخلي او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو، زه سخت په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې ږدي. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې شپاړس ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2013 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والي ټیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کنګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده په لړ کې اغل هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سې شنبې په ورځ په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان ویاړي چې له ټیم والز څخه یې غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د ښوونکي پخوانی پوزي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه شغلې والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې شپېتکلن والز یو پخوانی ښوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقلیمی بدلون او د ښځو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولستن د میزوری په سنت لوئیس پوهنتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستیال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د ښاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
I think that Governor Walz is a
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنا هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمر چې ښاغلی والز د اګست په 19 د ډیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپله کاندیدي رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی ونز سره سیالي وکړي. ونز هم پخوانی پوزي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخص بللی او د ډیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. ښاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري امرستيال عبدالسلام حنيفي پرون په کابل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د ټانکونو او رستورانتونو مالیه تقریبا نیمایي تر حکته کړې شوې ده. ښاغلی حنيفي دا موضوع پرون په کابل کې د رستورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو یا ټانکونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند غونډه کې کړی ده. خو په افغانستان کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د ټانکونو څښتنان وایي د عوایدو کمیتو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
ښه به دا وی چې دا مالیه وروسته به د بندرونو کې اخیستل کېدلې، نو بیخي به دا تجاران د جنجال نه خلاص وي او مصروفیت والا ته هم مشکل نه وي. نو دا به یو ښه خبره وی چې دا ټول هر څه بندر ته غونډ شوي. په بندر کې د غټ تجاران نه وس دغه اخیستل کېدلې، دا کوم مالیه ټیکس دی. نو
په بامیان او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دوه مالکانو هم جنۍ غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي. په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دې نور هم کم کړي، که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي، د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک کم رستورانت ته راځي، موږ له ستونزو سره مخ یو، 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو. له بده مرغه دا 2 کاله موږ تل له زیان سره مخ یو. هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده، اوس موږ وضعیت او کاروبار ډېر کمزوری دی.
له دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیه ترې اخیستل کیږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به په ورځ په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی ګاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي. نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی.
د پمپ سټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه، پخوا 0.6% وه، اوس 0.3% ده. دغه شان د هوټلونو، رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټولټال عایداتو څخه 0.15% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله.
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي. د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلی وکړ او په دې برخه کې یې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه، خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ. د طالبانو حکومت 2 میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل، خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي. یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمېر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر خزینه اوسیدونکو چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه د میراث حق نه ورکوي. دوی وایي اسلام دوی ته دا حق ورکړی خو دا حق دوی ته خپل خپلوان نه ورکوي. دیني عالمان وایي ښځې د اسلام له نظره شرعي د میراث حق لري او ورونه او نور د کورنۍ غړي مکلف دي چې د میراث حق یې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا یو کال سره جنگیږي داوی دی مې کورته رڅی نه کورته ورڅ مشکل مې دا دی چې
دا شیرینګوله ده د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وای لسختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. دا وایي له تېر یوه کال راهیسې د خپلو وروڼو سره په دعوا بوخته ده چې د خپل پلار څخه پور پاتې میراث کې خپله برخه ورڅخه واخلي، خو وایي هغوی د دوی حق نه ورکوي.
سق غارم ورونه می میراث حق نر کیوی زتی زختلم ضرورت توغه ورتلارم چې ورونه نه خپل میراث حق واخلم ورونه می نر سغی گی خپل حق می نر کی دا یو کال س جنگی گی داوی دی نمه کور تر چی نه کور تر ورت شکل می داد چې وازه می خانه ده دیم دی په بارا کې زور تاغه کیګه ما چې مو میراث حق را کیا هغه دین را کی هم ژوند تا ګوریم چې ضرورت لارم.
مریم چې میړه د تیری خلکلنې جګړې پر مهال وژل سوی او اوس د خپل کور سرپرسته ده، دا وایي ورونه یې د خور په سترګه نه ورته ګوري او نه هم د پلار په میراث کې د دې برخه ورکوي.
موږ په دې غریبۍ کې ناست یو، دا د کوټې مو ګوره د صدارې ما د خبره یوه بله باندې زړه سره چاته په لسې کې چاته دغه خپله دور نمره شلو دم سرور بند ما ته بیخی نظر نکی از ما خوردم کچر تنترگر دکم اما دور دکان نو نو پل و پتن از که ما گرسانو که دونه کنده شلو با سن از اولی بچی نو قارش ولی خده تو گورا بل سو گرسا که یا غیر قار ورزی دا پاک جامعه کند ما غیر را ورزی وی دا پاک جامعه ولی کنده تو کنده.
ده طالبان و مشر مولی ملا حیبت الله خونزاده د خپل حکومت په لومړي ورځ کې ویلي و چې هیڅ څوک شزی د خپل میراث له حق څخه نسی محرومولای، خو افغان شزی نه یوازې د میراث له حق د محرومېدو خبره کوي بلکې یو شمیر شزی شکایت کوي، وایي که له ورونو د میراث حق وغواړي پلارګني اړیکه ورسره ختموي. نو دوی که څه هم اړی وي خو تر میراث له پلارګني سره تګ را تګ غوره ګڼي. ځینې کسان وایي په ټولنه کې ناوړه دودونه او ناپوهي د دې لامل کېږي چې خلک له خویندو سره بیل چلند کوي او د هغوی پر حق سترګې پټوي. د میدان وردګو ولایت د پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل نذیر احمد وایي
علت دا کېدای شي چې موږ خاص د ښځو ته په هغه نظر یا هغه حقوق موږ نه ورکوو، ورته د علمیت کموالی دی، د علمي سطح ډېره ټیټه پاتې شوې ده په جامعه کې، حقوق په دې خاطر نه ورکول کېږي په جامعه کې. د دې دود او دستور چې کوم یو راپاتې دی، مثلا یوې کورنۍ نه ده ورکړی حقوق، د بل کورنۍ هم د هغې پر طرزالعمل باندې هغه مخکې ځي یو دود په شکل باندې سپکوي.
دا چې د اسلام له نظره ښځو ته د میراث د حق په اړه څه ویل سوي دي، له دیني عالم او د میدان وردګو ولایت د لوی جامع جومات د پخواني امام امام وزیر محمد حسین څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه. ښاغلی حسین وایي په اسلام کې د ښځو پر میراث ډېر ټینګار سوی دي، خو دا چې زموږ په ټولنه کې ښځو ته دا حق نه ورکول کېږي علت یې له اسلام څخه د خلکو بې خبري او د ټولنې ناوړه دودونه دي.
زمي شریعت لکه څنګه چې نارینه او ته حق دی میراث ورکړی دی، ښځو ته هم حق دی میراث ورکړی دی. شریعت اسلامي کې یو ذوی الفروض دی یو عصبات دی. ذوی الفروض چې د دې ټاکلې برخه په میراث کې قرآن عظیم شان کې بیان شوی وي، دولس کسان دی، دولس کسان زنه اته ښځې دی او څلور نارینه دی.
د ښاغلي حسین په وینا یو له هغه علتونو څخه چې نارینه ښځو ته د میراث د حق له ورکولو څخه انکار کوي او یا هم د دې د حق د ورکولو په وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، له اسلامي قوانینو څخه د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو بې خبري ده، ځکه هغوی فکر کوي چې د میراث په ویشلو کې هر څه چې د هغوی ورور او پلار یې وایي سم دي. په همدې خاطر ډېر ځله ښځې د ټولنیز تعصب له کبله د میراث له حق څخه بې برخې پاتې کیږي او یا هم ډېره کمه برخه ورسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوی او وړاندې په دې برخه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام مه هیروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي چې په